السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زنی سجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې ګړې کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د سن نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واورئ. د دې تر څنګ 19 پروګرام د ځوانانو غږ هم لرو، خو در سم مخ کې د دې سات خبرونه زم د همکار مجید بابر نور.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون لخپل یو شمیر هیوادونو سیالانو سره او د اسلامي هیوادونو همکاري او سازمان او آی سی له عمومي سکتر سره افغانستان پر حالاتو خبرې کړي. طالبانو په کابل کې د انعکاس ټلویزیون د مشر په کور چاپه وهلې او د هغه له کورې درې ګاډي وسلې وړي دي. امریکا او هسپانیا سلا شوي چې په هغه هیواد کې به په پوځي اډو کې هغه افغانان ساتي چې له امریکایي حکومت سره په افغانستان کې کار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون لخپل روسی، ترکی، جرمن، بلجیمی او د هالندي سیالانو او د اسلامي هیوادونو همکاریا او سازمان اوای سی له عمومي سکتر سره د افغانستان پر حالاتو خبري کړي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې ویلي دي چې قریشی لخپل روسی سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په افغانستان کې په موجوده حالاتو کې د ملکیانو امنیت او د حقوقو تحفظ په لومړیتوبونو کې وساتل شي او د جامع مذاکراتو له لارې دي عمل لپاره زمينه برابر شي. نوموړي همدارد د ترکی د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو او د اسلامي هیوادونو سازمان عمومي سکتر ډاکټر یوسف بن احمد الاسمین سره په خبرو کې وویل پاکستان په افغانستان کې د عمل لپاره تعمیري او مثبت کردار لوبولو ته ژمن دی. قریشی دا هم وویل چې افغان مشران باید خپل منځي اختلافات ختم کړي او سیاسي جوړجاړی ته ورسیږي. طالبانو په کابل کې د انعکاس ټلویزیون د مشر په کور چاپه وهلې او د هغه له کورې درې ګاډي وسلې وړي دي. د انعکاس ټلویزیون د خپرونو مدیر شکر الله پاسون د اګست په 22مه مشالې ویل چې وړمه ورځ د طالبانو یو وړله چې ځانونه د حقاني شبکې غړي بلل په کابل کې احمد شاه بابا مینه کې د یاد ټلویزیون د مشر انجینیر زلمی کور ته ورغلل او د هغه له امنیتي مسؤلونو یې وغوښتل چې انجینیر زلمی دوی ته مطلوب دی. د پاسون په خبره د انجینیر زلمی امنیتي مسؤلونو انجینیر زلمی او د هغه ورور انجینیر همایون له کوره په یوې مخفي لارې خوندي ځای ته انتقال کړي ول. تر دا مهال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د اطلاعاتو خپرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودھری وایي حکومت په هیواد کې د چینایي وګړو امنیت خوندي ساتلو لپاره ځانګړي سرتیري ګمارلې دي. فواد چودھری دا خبره پرون د اګست پر 22مه تر هغې یوه ورځ وروسته مشال لري ته کړې چې د بلوچستان په ساحلي سیمه ګوادر کې د چینایانو پر ګاډي په برید کې دوه ماشومان ووژل شول او یو چینایي وګړی ژوبل شو. بلوس بلتون پاله وسله والې ډلې بلوس لیبریشن فرنټ د ګوادر د چاودنې ذمواري قبوله کړې. پرون د سواد په منګوري نشاد چوکي د یو سیدونکو په کراچۍ کې په یو برید کې د یوې کورنۍ دیالس غړو د وژنې پر ضد مظاهره وکړه. د کراچۍ په بلدیه سیمه کې د اګست پر 14مه پر یو موټر د لاسي بم په برید کې د خیبر پختونخوا د سواد یوې کورنۍ دیالس تنه وژل شوي او اته نور ژوبل شوي ول. په سواد کې مظاهره جانو د برید غندنه وکړه او له حکومت یې د ککړو کسانو پر ضد د کاروایۍ غوښتنه وکړه. دوی وویل چې صوبایي حکومتونه تشې غمرازۍ کوي. په مظاهره کې شامل د بریکوټ یو سیدونکي عرفان چټان مشال ریډیو ته وویل
دا زمون د سواد غم دی، ټول سواد په دې باندې جاړي. مال په خپل و ورځې پاس زه ولې راوځم؟ خو زما دا تمه دا امیدو چې زما د صوبي وزیرانه په دې واقع باندې اکشن واخلي.
بلخوا د اګست پر 14مه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی له دفتره په خپل بیان کې راغلی چې له سند حکومت سره د پیښې په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړي او د پلټنو غوښتنه یې کړې. او وروسته خبر دا چې امریکا او هسپانیا سلا شوي چې په هغه هیواد کې به په پوځي اډو کې هغه افغانان ساتي چې د امریکایي حکومت سره په افغانستان کې کار کوي. د هسپانیا حکومت نن د اګست په 22مه وویل چې د اګست په 22مه په ټلیفوني خبرو اترو کې وزیر اعظم له امریکایي ولسمشر جو بایدن سره په دې معاملات توافق ته ورسید. د دغې موافقې له مخې سیویل سره نږدې او د کاډي سره نږدې روټا پوځي اډو کې به افغان کډوال تر هغې ساتل کېږي چې کوم بل هیواد ته د سفر انتظامات نوي شوي. یو الوتکه چې د امریکایي حکومت سره د کارکوونکو شپږ دیرشو افغانانو په شمول پکې یو سلس افغانان او د هغې کورنۍ سپرې وي د اګست د 22مې په مازیګر د مهدرت ښار نه بهر یوې پوځي اډې ته رسېدلې دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرین هم د مجید بابر نواری دل ورسو د خبرونی لمری ریپورت طرف ته د پاکستان د بهرنی و چار وزیر شاه محمود قریشی د بلابل و حوادون ل بهرنی و چار وزیران سره د افغانستان په حالاتو خبری کړی دی. قریشی پرون خپل لوسی سیال سرگی لاروف سره په خبرو کې په افغانستان کې د امن پروسی ته د دشمن اوسیدو ویلی دی. بلخوا په کابل کې د طالبانو استاسی د نوی حکومت په اړه خبرې اترې کوي. تفصیل د طاهر خان ناورو.
د شاه محمود قریشی خبرې شوې دي د روس خارجه وزیر سره شوې وي. تیره ورځ خارجه وزارت ویلې دي او د ځینې اروپایي هیوادونو خارجه وزیرانو سره اوس چې کوم مهم موضوع دغه دا ده چې یو خو د نړۍ دا توقع ده چې طالبانو کومې وعدې کړي دي نو هغه باید چې عملي کړي، او دا خبره د نیټو مخکې عمومي سکرتر هم کړې وه. نو په طالبانو باندې دغه فشار زیاتېږي. بیا پاکستان سره چونکې دنیا کې خدای یو نظر شته چې په طالبانو د پاکستان یو نفوذ دی، او نو ځکه دی نه خلک خواهش لري چې طالبان دې ته اړ کړي چې هغه خپلې ژمنې پوره کړي. نو دا بنیادی هدف ته بل اوسنۍ چې کوم حالت ګډوډ دی دا څنګه نارمل شي، او بیا د راتلونکي په اړه باندې د دنیا دا مطالبه هم د غوښتنې ده چې یو ټول شموله حکومت دي وي، هر غاړه دې پکې وي. دا هم په طالبانو باندې فشار دی. نو دغه هم یو موضوع وي د پاکستان او د نور هیوادونو د خارجه وزیرانو یا وزیر اعظم عمران خان سره چې په روسو کې ځنې مشران رابطې کړې وي. لیکن ځنې خلک دا وایي چې دا به ډېر مشکل وي چې طالبان په دې اولنې مرحله کې دې ته راضي شي چې دوی ځان سره نور غاړې هم شامل کړي. طالبانو نه چې کله پوښتنه وکړو چې ټول شمونه د دوی څه مراد دي، نو دوی خو دا خبره کوي چې کوم کامونه دي په افغانستان کې یا چې کوم مسلکي خلک دي، ډاکټران دي، انجینران دي، په خپلو شعبو کې دغه دغې ترجیح ده چې دا قسمه خلک په خپل نظام کې شامل کړي. لیکن دا هم ګمان نه کوم چې دا کار په اولنۍ مرحله کې وشي. وروسته چې بیا کله طالبان خپل واک قوي کړي او دغه مرحله به وروسته راځي، نو بهرحال د دې په اړه باندې حالت داسې ګونګ شانتې ډېر واضح نه دی. ما معلومات تېره ورځ وکړل، نو طالبانو د رهبري شورا غونډه پرون شوې وه، او موضوع هم دغه وه چې څه وکړو، ځکه چې یو تشه رامنځته شوې ده. د طالبان چې کله یوه هفته وړاندې کابل ته ورغلي، حکومت نشته او ډېر یو غیر یقیني غوندې حالت دی. نو بیا زما خبرې شوې وې د دغه غونډې یو ګډون کوونکي سره، هغه دا خبره کوي چې دا فیصله وشوه چې تر څو خارجان د افغانستان نه نوي تللي، دوی به حکومت نه اعلانوي، ځکه دوی دا نظر دی چې دوی چې ورته اشغال وي هغه اوس هم پورې هغه روان دی. او بله دا فیصله شوې ده چې دوی به ګوري د یو دیرشم اګست پورې به دوی انتظار چې آیا به امریکایان څنګه چې اعلان کړي دوی ځي او که نه ځي، یو دا خبره. او درېیم دا چې دوی دا فیصله کړې ده چې د رهبري شورا به د کابینې د غړو هغه نمونه دوی به وړاندیز کوي، تجویز ورکوي خپل مشر ته. اخري فیصله به د دوی چې کوم امیر دی شیخ عبدالله هغه فیصله کوي. نو تېر ورځ نه دی شوې، دا فیصله ونه شوه.
د طاهر خان نه تاسو اوریدل چې په کابل کې د طالبانو استاسي د نوي حکومت په اړه خبرې اترې کوي. طالبان وایي د نوي حکومت د جوړولو لپاره خبرې روانې دي او هڅه کوي چې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. په عین حال کې په طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د اروپایي کمیشن مشر په طالبانو غږ کړي چې خپلې هغه ویناوې دې په عمل کې ثابتې کړي چې وایي په نوي حکومت کې باید د ښځو او اقلیتونو حقونه خوندي وي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې طالبانو د کابل نه نیولو یوه اونۍ وروسته د نوي حکومت د جوړولو لپاره هڅې تیزې کړي، پر دې ډلې د یوه پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونه هم مخ په زیاتېدو دي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فون دیر لاین وایي اروپایي ټولنه په اوس وخت کې نه طالبانو سره په سیاسي خبرو کې ښکېله ده او نه هم دا ډله په رسمیت پیژني، خو د طالبانو کړه وړه له نږدې څاري. فوندرلان د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې د هسپانیا له صدر اعظم سره پرون شنبه په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل موږ د طالبانو له لوري اورو چې وایي د یو داسې حکومت پر جوړولو کار کوي چې د ټولنې ټول اړخونه پکې وي. موږ له دوی اورو چې وایي ښځې به په ټولنه کې خپل ځای ولري او د اسلامي اصولو په رڼا کې به د زده کړې او کار کولو حق ولري، خو طالبان باید دا هر څه په عمل کې ثابت کړي. نوموړي له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د یو میلیارډ یورو مرسته هم په دې هېواد کې د ښځو او نورو اقلیتونو د حقونو په خوندي کولو پورې وتړله.
یو میلیارد یورو مرسته چې اروپایي ټولنې د راتلونکو اوو کلونو لپاره له افغانستان سره پراختیايي چارو ته ځانګړې کړې، له سختو شرطونو سره تړلې. د بشري حقونو درناوی، له اقلیتونو سره ښه چلند، او د نورو ترڅنګ د ښځو او نجونو د بشري حقونو درناوی.
د طالبانو وین زبیح الله مجاهد وایي د نوي حکومت د جوړولو لپاره خبرې روانې دي او دوی هڅه کوي چې یوې ښې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. ښاغلی مجاهد پرون شنبې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به ژر اعلان شي خو دقیقه نیټه یې ونه ښوده.
سیاسي مسائل د دې سبب شوي چې نوی حکومت تر اوسه اعلان نشي، خو موږ جدي هڅه کوو چې هغه کارونه چې په مخ کې مو دي حل شي او موږ دې ته ورسیږو چې حکومت او یو ښه سیاسي حل لاره اعلان کړو.
د طالبانو لخوا د نوي حکومت د جوړولو د هڅو په ترڅ کې پرون د دې ډلې د مرستیاله او د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ورسېد. طالبان وایي چې ملا برادر به په کابل کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره د راتلونکي نظام د جوړولو په اړه سلا مشورې وکړي. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز آژانس ته ویلي چې نوی نظام به د لویدیځې ډیموکراسۍ په څېر یو نظام نه وي، خو د ټولنې د ټولو اړخونو حقونه به پکې خوندي وي. پر طالبانو د منلو وړ یو حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې تېره ورځ د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم خبرداری ورکړ چې که هر حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په ګډون د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو ته شا کړي، نو د دې خطر شته چې په نړیواله سطح منځوي شي.
په خوست کې د طالبانو د ملکی او پوځي ادارو مخې ته هم دارنګ د خار لکوسو سړکونو څخه د کانکریټي دیوالونو یا د خندونو لری کولو کار پیل کړی. د خوست اوسیدونکو دا اقدام ستایي او زیاتوي چې په دې سره به خار پراخه شي او د خلکو موټرو ګڼه ګوڼه به لږه شي. خوستوال دا غوښتنه هم کوي چې په خار کې د خلکو د ډاډ او امنیت په خاطر د غیر مسوله او مخپټو وسلوالو په ګرځېدو هم بندیز ولګول شي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د طالبانو لخوا د خوست ښار د سړکونو همدارنګه د ملکي او پوځي ادارو له مخې د کانکریټي دیوالونو او موانعو د لرې کولو بهیر پیل شو. په تیر وخت کې حکومتي ادارو او پوځي ارګانونو د وسلوالو بریدونو او بمی چاودنو د مخنیوي په خاطر د یو شمېر سړکونو او ادارو مخې ته کانکریټي دیوالونه او موانع درولي وو. د یک شنبه په ورځ د خوست ښار اوسیدونکو موسی احسان مشال راډیو ته وویل د ښار په کوڅو او سړکونو کې سیمټي موانعو خلکو ته ډېرې ستونزې جوړې کړې.
راچ مخ کې ښار کې ډېرې موانع وي. ډېری سړکونه حکومتي چارواکو په سیمنټي دیوالونو پوښلي وو. دا چې اوس دغه موانع لرې شي، په دې سره به دغه د خوست کوچنی ښار لوی شي، یعنی تګ راتګ به اسانه شي. هغه بیړني مریضان چې پخوا دغه روغتونونو یا نورو ځایونو ته نه شوه رسېدلی، اوس په اسانۍ سره هڅه وکولی شي چې خپلو ځایونو ته ځانونه ورسوي.
طالبان وایي د سړکونو او کوڅو څخه د موانعو د لرې کېدو څخه یې موخه دا ده چې خلکو ته اسانتیاوې رامنځته شي. په خوست کې د طالبانو د والي مرستیال مولوي محمد دین شاه محبت وایي دا کار یې د خلکو او مشرانو په غوښتنه پیل کړی دی.
زموږ مقصد هم همدغه دی چې د ولس مشکلات ختم شي او ډېر په خوند په آرامه فضا کې ژوند وکړي.
د خوست د ښاري اتحادیې مشر جمال تڼۍ د ښار له کوڅو سړکونو او دولتي ادارو له مخې د موانعو لرې کېدل یو ښه ګام بولي، خو غوښتنه کوي چې طالبان دي د دې ترڅنګ د ښار د امنیت ټینګولو، د نامسؤوله او مخپټو وسلوالو د تګ او راتګ د مخنیوي، د پوځي رینجرو او هاموې موټرو د بې ځایه استعمال چې د ښاریانو د مزاحمت، ویرې او اندېښنې سبب ګرځي، په مخنیوي کې هم اقدام وکړي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2130، 15315 شپېته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
اوریدونکو مشال لړیو، تاسو ری په گوادر کې د چینایانو په یو قافله راتراګریز برید رسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې دوی د وګړو امنیت لپاره د کوټلي اقدامات وکړي. د اګست په شلمه د بلوچستان په گوادر کې د چینایانو په یو قافله په برید کې دوه ماشومان وشل شو، یو چینایي زخمی شو. بلخو د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري مشال لړیو ته ویلي چې په هیواد کې د چینایي وګړو د امنیت خوندي کول لپاره ځانګړي سرتیري ګمارلي دي. په پاکستان کې په چینایانو د پرله پسې بریدونو سمانه ده. بلوچ سندی بلتون پالی وسله والی ډلې د دې بریدونو نه څه مقاصد ترلاسه کوي؟ تفصیل د مجید بابر په ریپورت کې اورو.
له تیرسمو دی راهیسی د پاکستان په بیرابلو خارونو کې په چینایانو د پاکستانی وسلوالو ډلو بریدونه سرګندوي چې دغه ډلو خپله تګلاره بدله کړې. خو پوښتنه دا ده چې بلوس بلتون پالی ډلې ولې چینایان په نښه کوي؟ د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې څیړنکار عدنان عامر وایي چې بلوس بلتون پالی ډلې د دې بریدونو نه دوه اهداف ترلاسه کوي. یو خو دا ډلې د چینایانو په نښه کولو سره نړیوالو رسنو کې ځای مومي او په نړیواله کچه ځان ژوندی ساتي، او د پاکستانی حکومت لخوا د دوی په اړه د هغه تاثر ضایع کولو کوشش کوي چې ګوندې بلوس بلتون پالو ډلو کې د اختلافاتو له امله د دوی وسلواله مبارزه قوي نه ده پاتې. او بل دا چې بهرني سرمایه کار هم د دې بریدونو له امله په سی پی ایک کې سرمایه کارۍ نه ډډه کوي، چې له وجې دا د اتلس کاله پوره کیږي. خو په بلوچستان کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبې او د گوادر بندر منصوبه باندې کار ډېر رو دی. د عدنان عامر په خبره د بلوس بلتون پالو ډلو دا درج دی چې په خپلو وسایلو د اختیار ترلاسه کولو لپاره د وسلوالې مبارزې په دې جنګ کې د پاکستانی اسټابلیشمنټ ترڅنګ اوس چین هم د دوی دښمن دی. دا راز د 2023 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د کراچۍ په یو چینایي ریسټورنټ او بیا د ګاډو په یو شوروم ترسره شوي برید کې دوه چینایان ژوبل شوي ول. د دغو دواړو بریدونو ذمواري د سندو دیش انقلابي آرمي په نامه وسلوالې ډلې قبوله کړې وه. او ویلی ول چې پاکستان او چین په ګډه د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبو په پلمه زمونږ ځمکه او وسایل قبضه کړي دي. د 2023 میلادي کال د جون په میاشت کې د بلوس لیبریشن آرمی سلور وسلوالو په کراچۍ سټاک ایکسچینج برید وکړو. په یاد سټاک ایکسچینج کې د شنګای سټاک ایکسچینج، شینجن سټاک ایکسچینج او چاینا فائنینشل فیوچر ایکسچینج لخوا د 30% سرمایه کارۍ نه پس په 2018 میلادي کال کې انتظامی چارې ترلاسه کړې وې. د شپېتو عربو ډالرو نه د زیاتو د مالیت د سی پی ایک د منصوبو اکثریت په سند او بلوچستان کې دی، چې پکې د سړکونو، سمندري بندرونو، اقتصادي زونونو، ریل ګاډو پاټلو او یو شمېر نورې ترقیاتي منصوبې شامل دي. د سیړونکو په اند په دغو صوبو کې دا وسلوالې ډلې د کلونو راهیسې د پاکستان په امنیتي ځواکونو بریدونه کوي، خو اوس یې خپلې تګلارې بدلې کړې دي او لویو ښارونو کې چینایان په نښه کول پیل کړي. خو په کراچۍ کې خبریال او څیړنکار ضیاءالرحمن وایي چې د نسلي بلتون پالو وسلوالو ډلو لخوا په پاکستان کې د چینایانو په نښه کېدل نوې خبره نه ده، بلکې دا لړۍ د تیرو لسو کالونو روانه ده. امریکہ میں غیر دولتی ادارہ آرمڈ کنفلکٹ لوکیشن اینڈ ایون ڈیٹا پروجیکٹ پخپلا یو سیڑنه کی وای چې د 2023 کال د حصې د چین د یوې کړه یوې لارې منصوبې چې چین پاکستان اقتصادي رهداري هم یو برخه ده پر ضد د منظمه تشدد لړۍ تیر شوې ده. دغه اداره وایي چې د سندي وسلوالو ډلو د بلوس راجی اجوی سنگر چې پکې سلور بلوس بلتون پالی ډلې شامل دي ترمنځ په 2013 میلادي کال کې اتحاد شوه، چې له وجې دغه ډلې په منظمه توګه په سند او بلوچستان کې چینی اهداف باندې بریدونه کوي. خو د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری د اگست په 28مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغو ډلو ترشا د هند استخباراتي ادارو د ملاتړ خبره وکړه او زیاته یې کړه. د سی پی ایک منصوبې سیمه ییز اثرات هم شته، ځکه د هند لخوا په خاصه توګه دا منصوبه لګاتار د ترهګرۍ ښکار ده، او سندي او بلوس وسلوالې ډلې د هند د ترهګرۍ د هغه ویب یا جال برخه دي چې په افغانستان کې جوړ کړی و. د دې ډلو خپل ځانګړی د هیڅ حیثیت هم نشته، تر کومه چې د سی پی ایک د امنیت خبره ده. نو د دې لپاره خو موږ یوه ځانګړې پوځي دسته جوړه کړې ده، او دا اوس چې کوم په بلوچستان کې بریدو شو، نو دا هم د ښه امنیت له وجې کامیاب نه شو. هم د دې ښه امنیت له کبله ګڼ شمېر د ترهګرۍ منصوبې موږ ناکامه کړې هم دي.
جو کہ ایکچولی ناکام ہوئے ہیں.
دا اطلاعات و افاقی وزیر فواد چودھری وائی چې د دې طرح ګریدو بریدونو باوجود د سی پیک د منصوبو دوه برخې مکملې شوي او درېمه برخه چې په اقتصادي زونونو مشتمله ده دا مهال په تیزی سره روانه ده. د نوموړي په خبره پاکستان اوس د سی پیک منصوبه افغانستان او مرکزي آسیایي هیوادونو ته هم غځوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. په پیښور کې کمشنر ویلي دي چې د ښار اوسیدونکو ته کور په کور د کورونا ضد ویکسینو ورکولو عمل یې پیل کړی دی. د دې نه علاوه د کورونا نوي قسم ډیلټا په تیزی سره د خورېدو وروسته په ځینو سیمو کې سکولونه هم تړل شوي دي او په نهو ضلعو کې بیا محدودیتونه اعلان شوي دي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
خیبر پختونخوا حکومت د پریکړې تر مخه د پیښور په شمول د صوبې غټو خارونو کې چرته چې ویکسین لګونکو شر حکمه ده هلته به د صحت محکمې اهلکاران کور په کور ګرځي او خلکو ته به د کورونا ضد ویکسین لګوي. پیښور کې کور په کور د ویکسین ورکولو عمل د اګست د 28 نیټې نه پیل شوی دی. ډاکټر اکرام الله خان چې خیبر پختونخوا کې د کورونا وبا لپاره حکومتي ویان دی وایي چې دغه پریکړه د این سی او سی یا د کورونا وبا لپاره د سر مرکزي ادارې د احکاماتو په رڼا کې شوی ده.
سی فیصله و چې را تاسو دا چې کوم زموږ غټ خارونه دي په دې کې تاسو خپل ویکسینیشن شرا چې دی هغه 40% نه واړوي په دې اگست کې. وایي چې زموږ په خبر دی مردان دی سواد دی حبتباد دی او مانسیرا دا په دې نورو ډیسټریکو کې مو دغه چې مونږه په ډی خان کې په کرک کې کو هارت کې او د نورو ډیرو ډیسټریکو کې چې کوم زموږ غټ ډیسټریکټ دی کوه بنو دي نو آی کې مونږه دا دغه کو سواد دی کې چې مونږ خپل ټیمونه آوټریچ ټیمونه کور په کور ټیمونه اولیګو او غلار شو دغه روان دی. الحمدللہ کومه پورن تقریبا 170,000 کور ویکسینیشن کړی دی نو پور په کور به ټیمونه دي او ویکسینیشن به کینو دي سره زیات شي.
دغه علاوه ټول ضلعو ته په سخته هدایت شوی چې د روانې میاشتې اخیره نیټې یعنی 1 اگست پورې تر 30% آبادی ته ویکسین ولګوي. ګنی د موبایل سیم کارډونه او د شناخت کارډونو د بندولو په شمول سخت کارونه به پورته کول شي.
یو ځکه چې د کیسونو تعداد زیات شي نو موږ به دغه ایډیا لاک ډاون کوو هغه ځکه چې خلک 100% ویکسینیشن
حیاتآباد میڈیکل لختن پیښور کے دزوانانو ڈاکٹرانو ویان چھ کرونا وارڈن کے دند ہم کبھی. ڈاکٹر واحد وزیر وائی چھ باید حکومت دا ویکسین لگول لپارا سخت نہ سخت کام پور تکڑی
خود دا کور کا کور کاری فروکا دائم خبر کل جلگ نورم زیاد کی تو ریزلوت ہے سبھی او بل سیم کارڈ بلندول شناختی بندول دادم بالکل پکاری فدا سے موشی دگے نے لوا سوشل میڈیا کمپین نن سبا هر چا پلاس کې موبایل دی فیس بک ایڈی دی هر چا شتا سوشل میډیا کمپین ډېر امپورټنټ دی. په جماعتونو کې اعلان شو په سکول کې اعلان شو لکه څنګه پولیو باندې کې کی دوی کمشنر ډیپټی کمشنر اسسټنټ کمشنر د کوم مولایان صاحبان دی سکول ټیچران دی دا ټول په کې انوال کې دغه لګ په مشره باندې اثر وی.
په پاکستان کې د کلورې مې سپې ورستو حکومت د کرونا وایرس پیښو کې زیاتوالی د کبله د صوبې په نه ځلو کې د 3 اگست نه د بندیزونو لګولو پریکړه هم کړې ده چې تر مخه به کاروباری حل زلی د شپې د 8 بجو نه پس بند وی او په هفته کې به 2 ورځې د روزګار چھٹی وی. د سورلو په گاډو کې به په احتیاطي لارښوونو په سختۍ سره عمل کول شي او سرکاري دفترو کې به حاضری هم 50% وی. د صوبې حکومت لخوا د پریکړه په داسې حال کې شوی چې د صوبې په کچه د کرونا وایرس مثبت پی خوشرها 6.5% او ټول پاکستان کې 9% ریکارډ شوی ده. تیر یو شواروز کې دغه رنګ ټول پاکستان کې 4 اویا تنان مړ شوی او سکم 4000 ناروغو کې د کرونا وایرس پخلی شوی دی. دغه شان ټول پاکستان کې د اګست 28 نیټې پورې د 3,979 کسان دغه وایرس وجلی او 1,100 اغېزمن کړی دی او 1,100 واپس روغ شوی هم دی. د صحت محکمې تر مخه په پښتونخوا کې د 1,500 خلکو ته د کرونا وایرس د ویکسین وړومبی خوراک او خوښه 1,100,000 ته مکمل خوراک ورکړی شوی دی او د دوی هدف په ټوله صوبه کې 1,90,000 خلک دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
د سواد په منګوره کې ځایي اوسیدونکو په کراچۍ کې په لاسي بم چاودنه کې د وژل شوو دیارلس غړو د وژنې پر ضد مظاهره کړې ده. د دیارلس تنه د یوې کورنۍ غړي وو. دا پیښه د اګست په 14 د کراچۍ په بلدیا سیمه کې شوې. د دغې کورنۍ تعلق د سواد خوازخیلې سره وو. په منګوره کې مظاهره کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې په پیښه کې ککړ کسان دې ګرفتار کړي او ورته دې سزا ورکړل شي. بل خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د سند حکومت چارواکو سره په دې لړ کې خبرې هم کړې دي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
دہشتگردی پر حکومتی خاموشی، کراچی ثانیہ کے دہشتگردوں کو.
د سواد خوازخیر سره تعلق لرونکي د یو خاندان دیارلس تنان چې د اګست په 14 نیټه کراچۍ بلدیا سیمه کې په ګاډي کې د ناسرګند وسلوالو د لاسي بم له وجې وژل شوي چې پکې اته ماشومان او درې ښځې هم شامل وي. د ترڅنګ اته نور کسان پکې هم جوبل شوي. په ضد منګوره نشاط چوک کې احتجاجي مظاهرې ته د منګورې شهاب عالم ویل چې دوی د دغه پیښې غندنه په دې وجه هم کوي چې د خیبر پښتونخوا حکومت پرې لا هم نوټس نه دی اغستی.
شومان دی زنانه دی زمونږه میډیا پاغه وخت کې غلی ناس تر زمین عمران خان څخه نوټس وانه غستو. بیا د دې ماشومان مسوک ته پوس کوي. وزیر اعلی صاحب نظر د اپیر کومه چې مونږ ستانه د یونیورسيټي مطالبه نه کوو، مونږ ستانه د کالج مطالبه نه کوو، مونږ ستانه د روډ مطالبه نه کوو، نه دا ستاسو کار دی. کم از کم د خپل علاقې د پښتنو ته پوس کوکه کنه. مونږ ما تراغه پورچم نه کینو چې سره تاسو پورې جتا سو مونږ ته دی او زمونږ دی پښتنو ته تاسو انصاف نه ور کړی او دا تراغه پور مونږ نه کړو. دا چا چې کوم ظلم کړی دی او د پانسې په اقتدار خېجولای نه.
د بریکوټ سره تعلق لرونکي ایرپان چټان احتجاجي مظاهره ته ویل چې د پاکستان د سنو هم دغه پیخله هغه همرا اهمیت نه دی ورکړی کوم چې په کارو دغه پیخي باندې دی مرکزی حکومت سخت نوټس واخلي.
دا زمونږ د سواد غم دی، ټول سواد په دې باندې جوړي. مال په خپل وو ورځې پس زول راوځم. خو زما دا تمه دا امید چې زما د صوبې وزیر اعلی په دې واقع باندې اکشن واخلي. خو هغه زما په شان ترودو هغه ټلیفون ته پات شو. ټلیفون خو به زه وکم، دا نور ورګري بم وکي، په سوشل میډیا بم پر احتجاج وکي. خو اصل خبره دا قاتلین گرفتار اور دی د سکیورټی فورسز تا په خاصه توګه سین رینجرز تا دا گزارش کوم چې تاسو د سین حکومت او د ویپار سره مشترکه ده دهشتګردو خلاف کار روي وکړي.
د کراچۍ وجل شي تنانو پاړه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د اګست په 14 نیټه بیان جاری کړی چې پکې ویل شي په دغه لړ کې د سین وزیر اعلی ته د ملزمانو نیولو او متاثره کورنۍ ته ډاډ ورکولو وینا کړې. بلخوا د اګست په 28 نیټه د سین وزیر اعلی مراد علي شاه کراچۍ ته د متاثره خاندان سره غمرازۍ ته ورغلی او ورته د ملزمانو نیولو او هر قسمه قانوني مرستو باور ورکړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمہواری شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دی ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجه ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اړیدن کو مشال ریڈیو تاثر د مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په پیښور کې د ماسیګر درینه می بجې کې دن کې دی مجید بابر هم استودیو تراغله دی داغه نه بلند خبرونه واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون لخپل روسی، ترکی، جرمن، بلجیمی او د هالندی سیالانو او د اسلامي هیوادونو همکاریو سازمان OIC له عمومي سکتور سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې. د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې ویلي دي چې قریشی د خپل روسی سیال سرګی لاورو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په افغانستان کې په موجوده حالاتو کې د ملکیانو امنیت او د حقونو تحفظ دی په لومړیتوبونو کې وساتل شي. طالبانو په کابل کې د انعکاس ټلویزیون د مشر په کور چاپه وهلې او هغه له کورې درې ګاډي او وسلې وړې دي. د انعکاس ټلویزیون د خبرونو مدیر شکر الله پاسون د اګست په 2 مشال لیدو ته وویل چې وړمه ورځ د طالبانو یو ډله چې ځایونه یې د خاني شبکې غړي بلل په کابل احمد شاه بابا مینه کې د یاد ټلویزیون د مشر انجینیر زلمی کور ته ورغلي وو. د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودھری وایي حکومت په هیواد کې د چینایي وګړو امنیت خوندي ساتلو لپاره ځانګړي سرتیري ګمارلي دي. فواد چودھری دا خبره پرون د اګست 23 تر هغې یوه ورځ وروسته مشال لیدو ته کړې چې د بلوچستان په ساحلي سیمه ګوادر کې د چینایانو پر ګاډي په برید کې 2 ماشومان ووژل شول او یو چینایي وګړی ژوبل شو. د روس بلتون پاله وسوالې ډلې بلوس لیبریشن فرنټ د ګوادر د 14 سیمواري قبوله کړې. په پاکستان کې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس ناروغۍ له وجې 15 کسان مړه شوي. له دې سره په هغه هیواد کې د وبا له پیدا حیثي له کووید-19 څخه د مړو شمېر 3,973 ته ورسېد. پرون د سوات په مینګور نشاط څوک کې ځایي اوسېدونکو په کراچۍ کې په یو بریت کې د یوې کورنۍ 14 غړو د وژنې پر ضد مظاهره وکړه. امریکا او هسپانیا صلاح شوي چې په هغه هیواد کې به په پوځي اډو کې هغه افغانان ساتي چې له امریکایي حکومت سره یې په افغانستان کې کار کوو.
لند خبرونه هم د مجید بابر نواور دل وخت شو دی. اوس د غنیز خبرونه د ځوانانو غږ د خبرونه قربا اسرار العالم مومند او د خبرونه درتنن موږ په تکراری باندې خبرو.
جلو پندې سوزول کې
دا بلیک ګلوس باندې پریته
ما ته د ټرنټ د ایئر ایوارډ مله
کو وایلي علاقو کې لری سلو بي کیږي
بیډمنټن دې
فوټبال ټیم مشته ولي بالم مشته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
نن سبا که پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار العالم مومند سره نیخ پنیغه.
د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوګستي اوریدونکو په افغانستان د طالبانو نګدی یوې اونې قبضې ته پختری پیغلې او ځوانان څنګه ګوري پر دې به خبرې کو. خو د هغې نه مخکې زه تاسو ته هم وایم چې د افغانستان په بدخشان کې یو شمیر خزینه استادانو پرون مشالې ډوته ویل چې طالبانو د تدریس اجازه ورکړې ده خو د پخوا په شان د چې څنګه دوی ازادي لرله هغه سي دوی په خلاص زړه خونځیو ته نشتلی. همداراز شبنم دوران چې د افغانستان د ملي ټلویزیون پخوانی پیژندل شوی څیره او خبریال و او اوس بل ځای کار کوي وایي چې طالبانو خپل دفتر ته نه ده پرېښي. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اګست په 18 خبري کانفرنس ته په وینا کې ویل چې رسنۍ او ښځې د اسلامي اصولو مطابق کولی شي خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې لومړی پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې په 13 شاوخوا شپږ ورځو کې څه وشول هغې ته د پاکستان پښتني پیغلې څنګه ګوري او بیا په دې کې په خپل راتلونکي ته څنګه ګوري د دغې په رڼا کې، یعنی دوی څه ګوري چې د دغه حالاتو د افغانستان د حالاتو د دوی په ژوند باندې څه ممکنه اثرات کېدای شي. موږ سره میلمانه دي له پېښور د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښه سنا اعجاز. سنا ډېر ډېر سلام شي.
ډېره مننه اسرار.
ستاسو نه ډېره زیاته مننه. سنا وړومبې تاسو سره زما څنګه ګوري دغه یوې اونۍ ته په افغانستان کې چې په تېرېدو ده؟
اسرار دا ډېر دردونکي یو وخت دی ځکه چې مونږ دا سلسله مخکې هم لیدلې دي په افغانستان کې یو زل بیا دا قصه شو مونږ په پاکستان کې په سواد کې په وزیرستان کې او په منځنۍ پښتونخوا په هر ګوټ کې دا لوبه ولیدله. په تیر دوه دریو لسیزو کې مسلسل د دې دوران زی او راضی او کم حالات چې دي په افغانستان کې را جوړ کړي وو، بیا په پاکستان کې په سواد کې چې کله طالبان ښکارا کم حالات را جوړ کړي وو، نو هغه ټول ډېر دردونکي دي. او چې کله ستا تجربه شاته ډېره ښه نه وي، نو هغه ته ورته ګوري چې هغه څنګه حالات مخکې را وړی شي. بلدار چې په زور راتلل او په زور یو نظام جوړولو کوشش کول، دا هسې هم د اوسنی حالاتو کې د اوس پر د اوسنی دور کې دا ډېر زیات د بشري حقوقونو بنیادی بشری حقوقونو خبره چې کو دا غي خلاف هم ده. دا د نړیوال چې کوم د غدي سازمانونو چې کوم غواړي چې انسانان خجون پر د نړۍ کې او کې هغه ټول حقوق او دا غي ټول کنونشن او دا غي ټول ټریټیز د هر څه خلاف ده.
طالبان ویلی دی چې خزی او رسنۍ کولی شي د اسلامي چوکاټو په دننه خپل جون وکړي، خپل فعالیتونه مخ ته یوسي، دغه د څنګه ګوري
تاسو کو شاته زرته وایم چې کله سواد خبره مونږ کو الدم چې کله راتلل نو الته ډیر په مینا او په مونږ به د ټولو د حقوقو خیال ساتو، مونږ به انصاف راوړو، مونږ به دغه کو مونږ دغه کو. دا داوی د دې لپاره کیږي چې خلک اغه سره بلد شي او داغه چې کوم په زور راتلل دي اغه سره عادي شي او هغه اومني. چې کله یو وخت کې ته دا اومني نو دا بالکل هم د باور یا د یقین کولو قابل خلک نه دي، ځکه چې زه دا ګڼم چې کله انسانان د چا لاړخ راشي، د چا په زور راشي، د چا په وینا راشي او چا سره خپل څه نظریه یا سوچ نه وي، خو هر یو کس د مختلف هیوادونو دغه ځان سره راوړي وي او پردي جنگونو پردي نظریه او پردي سوچونو او پردي مفادات ځان سره راوړي، کله هم د اولس په مفاد کې غم نه کوي. هغه هغه کوي چې هغه تسویل کیږي، هغه هغه کوي چې هغه تل د انسانانو د بشري حقوقو خلاف وي. نو دا یقین کول ډیر ګران کار دی چې دا صحیح وایي.
سما موږ باید ځنو اوریدونکو سره هم خبرې کوو. زه فکر کوم چې دا وخت موږ سره څوک دی د ټلیفون یا سکایپ یا وایبر لاري دا غوښ سره خبرې کوو. سړي مشي څوک خبرې کوي؟ خیر ده خدای دې وبخ. څوک خبرې کوي؟ د کم ځای نو څه به ولوري؟
محمد خان د زابل ولایت شمرزور د سواري د سره په تماس کې. ونده که موضوع خلو دا غدیر شا موضوع تاکیب کلیه دا مدا خود دیر شا موضوع دا دیر شا خبر دا زموش بزای که طالبان پر سر از اکتدار آغلی دا ونه پا دا که دیر اساس آغلی کلی دا و پتر و شون کارو بندی نگیا دی دا که موام مخلق شدا پول دیر دی خشان دا دیر آنکنان کلی.
دغلته جنکو سکولونه تعلیمی داری اغا خلاصی دی، غیر دولتی داری انجوگان اغا خلاصی دی که چنگا؟
ټول صاحب خلاف دي، کوم کدي سي خراب دي، کدي خراب دي، هغه نو دا وایي چې دا ځای نه د خلاف دا کوم مو په ځای کې چې دا څه په خاله نه ده کارکونکو ته ټول اجازه ورکړه دا خپل ځای زرا کوه اسکول دا هو کارکونکو ته خپل ځای ورکړي ټول شان خلاص کړی.
ها نو مونږ ته چې دا کوم خلک ریپورتونه را لیږي یا مونږ ته ویډیوګان را لیږي یا مونږ د غوی سره خبرې کوو، نو ډېر خلک دا وایي چې غوی اوس د پخوا په څیر باندې په خلاص مټ باندې په خلاص ر باندې په خاص توګه جنې کوي وي په بدخشان کې چې مونږ نه شوتلې سکولونو ته تعلیمي ادارو ته نه شوتلې.
صاحب خدارنګ دې ګوره ما د کومو چې کوم خراب چې دا خراب خاله دې اغه څنګه وايي کني زبوانه کړي په دې باندې د تاسو یې نه اوس په دای کې چې کوم کار کوم چې په زارو کوم چې هغه کار کوم چې برادر کم اجازه ورکړي دا نه یې ویل دي چې سړی دې په چنکار ته اسلام د نن کې راوځي چې کوم مصاد او شریعت او کوي دا
سم من نه ډیر زیات بالکل تاسو کاک بنګ تراو ورسېد ډیر زیات مننه ستاسو د خپل نظر وو. او په فیسبوک باندې حفیظ احمد بیالی کی چې په افغانستان کې چې کوم یو جمهوریت حکومت وو هغه ولنګول شو باید داسې نه وشوي. دغه راز جان محمد هم بیا تقریبا دغه خبره کړې ده. او عرفان الله بیا لیکي چې طاقتور باید داسې ونشي چې یو انسان د ټوپک په زور باندې طاقتور شي او مخې ته راشي، د ووټ لاره باید خپل کړل شي. دغه راز ابراهیم خان بیا لیکي چې افغان پیپل ډونټ وانټ دیم، آی مین طالبان. نو دا و چې افغان ولس چې کومه دغه طالبان نه غواړي. او داسې ډېرې کسانو خپل خپلې څرګندونې لیکلي، لکه عمر مخلص هم لیکي چې زه داسې فکر کوم چې هلته په افغانستان کې چې کوم حالات جوړ دي هغه به د دوی پر سیمو بده اغیزه وکړي. سنا تاسو په دې فیسبوک باندې دغه څرګندونې واورې دي، ما ولوستې. دغسې یو بل اوریدونکي ټلیفون کړو، څنګه ګوري دوی دا څه وایي؟ ستاسو په خیال باندې څوک سمه خبره کوي؟
ګوره، ټولو نه مهمه خبره دا ده، اصرار چې دا وار په وار د افغانستان ولسمشر اشرف غنی صاحب هم وویل چې که دی غواړي چې دی اقتدار واخلي نو را دي شي ټاکنې دي وکړي. د رای اغستو او د الیکشن کولو دا ټول هغه خلک چې په جمهوری نظام باندې یقین ساتي، د ولس په خوخه باندې یقین ساتي، په جمهوریت یقین ساتي، نو هغه ټول خلکو دي ته دا طالبانو ته دا آفر وکړو. او خودی ته پته و چې دا اوس هغه دور نه دی چې د اسلام سپیشل نامه او د جهاد سپیشل نامه به استعمال شي او د لوی هیوادونو ذاتی مفادات چې هغه به مخکې وړل کیږي. او نو په هغه باندې دی خبر و دا وجه چې دی په زور راغ کم شي چې په زور راشي ته چا د چا هم کور ته په زور نه نوتو کوشش وکا، ته په زور د کور واک غستو کوشش وکا، که ته د کور وګړي ولې نه، نو دا زیاتې دی، دا ظلم دی، دا په هیڅ طریقه هم دا 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 صحیح نه ګڼل کیږي. کدی ته په هر اوس په داخلك وایي چې دا عقیده کې دا کدی دې سره هیڅ تعلق نشته. زور زیاتې زما نه د خیال چې په اسلام کې هم روا دی. ته به د ولس واک غواړي، د ولس نه به پښتنه کوي، د ولس خوښه نه خوښه ته به ګوري، ته به داسې په خپل زور په خپل زیاتی
دغه راز په فیسبوک باندې ډېرې څرګندونې راغلي دي، لکه فیروز کاکړ لیکي باید ټول شموله حکومت جوړ شي. او وزیر بیا لیکي چې مونږ ډېر اندېښمن یو د افغانستان د حالاتو نه، چې آیا د دې باز مونږ په سیمو باندې هم منفي اغیزه وشي. بالکل، پر دغه به هم خبرې کوو خپل ملمنو سره. یو اردن کې دوی ته وردو، اصلي مشي څوک خبرې کوي؟
وعلیکم السلام. سلام صاحب، تاسو او تامل باندې ډېر ډېر سلامونه. فاروق یو ورګزایم د کور مینه. یاره خبره دا دی که وکتل شي، لکه د اسلام دایره کې شریعت په دایره کې کنه، شریعت سره کوم حقوق ورکړي، ان شاء الله دا طالبان به دوته غم ورکوي، دا کومې دان دی وي دا به دو لازم ورسي. خو خپل لکه د شریعت دایره لاندې لکه کومه پردا وي هغه ورکای به خوښ کدو، لکه منی کړي هغه وجه دا کې دلی شي. زه خپل ګماندا کوم چې کې دی شي دوی لکه خوښ کې مکمل قانون چارج نه راځي کنه، یا په ځای په ځینر شي کازیان نه دی مقرر شوی، نو دا بیا کازیان کار وی هیڅ شک په ځان څه دا ځل حکومت دی لکه دوکمه دوی کوي. نو ما خپل ګماندار سره هر څه خپل پورا پورا حقوق ول ور رسیدي، کاغه مشوم دی، کاغه بوډا دی، او کا نر دی، او کا خزه دی.
نو سنای جاس څنګه ویل چې په سواد کې د خلکو سره داغه وخت طالبانو کمی اجمنی کمی وادي کړي وي هغه به پوره نه کړو، به هم دا غزه خلک تنګو شوخوا سبان دي چلوي خلک خلک هغه پاغه وختونو کې کډوال شول،
مخ خپل کډوال شوی خو لکه ما خپل ګمانداد لکه دی وغه کې لک فرق داشتا دی کنه. او څه دیو سره لکه مکمل هغه یو بدشي لاس نه ورغلې، یو څو جنسان لاس کې وی کنه، نو کوي قوت نه ونه دی وجنه لکه دو پیسو تم لکه داسې وغه کول کوم مالدار خلګو د تختول بدل تدا کی سی روان وي. او ما په ګمان لکه افغانستان کې دا ځکه نشته کوم غلطی لکه تاسو کتلې په هغه باندې، نو هغه ونی ولل سو هغه کې هغه یو ویډیو مو کتل سم مشوم غل سم دوا کال کې دمت نو ملاو شه ما ته دو یو غنټه کې راک. نو ما ګمان دا دي دا زلب کې دی شي هغه شه هغه نه وینو لکه نه پور کې وی.
هم ډیر زیات مننه ساسنه فاروق صاحب، خو وختونه تاسو ته سنا اجازه تاسو ته دوی دا خبر یا وری او دوی هم دا خبره کوي. نو دوی وای چې د شریعت په مطابق په وی دغه هرڅه، نو خو د شریعت کومه بڑا په دې به هم اتفاق راتللوي. بل دا چې یو کس په شریعت باندې څونه پوي دی، بل دوی دا خبره هم وکړه چې او خپل دوی کډوال شوی دی، خو دغه باوجود د دوی دا نظر دا سوچ ته ساس په خیال ولي
هغه خلک چې کم د ظلم نه خپل تیر شوی دی. زه حیران یم چې هغه خلک خپل څنګه بیا همغه نظام نور خلکو ته غواړي کم چې دی د ظلم لاندې تیر شوی دی. اوس هم که تاسو زمونږه د پښتونخوا هغه علاقو ته لاړ شئ چېرته چې طالبان تیر شوی دی، باقاعده دا هغه اثرات اوس هم دی، د هغه ځای په انفراسټرکچر، د هغې په سکولونو، د هغې په ماشومانو، د هغې په میندو په خویندو، هلته د ورکو خلکو ژوندونه که تاسو ګورئ. نو دا خو یو بل اړخ چې زه ورته ګورم اسرار هغه دا دی چې همیش له موږ باندې ظلم یا زیاتې شوی دی، هغې کې د مذهب سپیشل نامه استعمال شوی ده. بیا مذهب کې داسې شي چې ته سوال پورته کول چې دی هغه هلته جرم شي. نو زما خیال دی یو غټه وجه دا هم ده چې دی د شریعت نامه استعمالوي، او تاسو ته پته ده هر کس چې په سیاست پوهېږي هغه ټول انسانان ته پکار ده چې پته وي چې دلته خبره د مذهب یا د دین نه ده، دلته د لوی هیوادونو د مفاداتو ده او د څه ګاونډیانو د مفاداتو ده چې هغه ترسره کیږي لګیا ده. دی وخت کې دا د مذهب دغه نه دا خو نه ده کنه خدای مکه چې د کلته څه کافران اوسیږي یا هغه دین نه پیژني یا دی مذهب، دا خو مذهب خو خدای پاک وی لا اکراه فی الدین، په دین کې خو جبر نشته کنه. او بیا جبر ته په چا باندې دین را دغه کوي؟ په مسلمانانو باندې. نو هغه هغه باندې نور اسلام ورته دا خو کدا سی کې چې یو کافر هیواد یو تلار شي هلته اسلام او شریعت خورولو کوشش کوي، خو بیا یو بیا خبره ده.
اور دوی سره خبرې کوو سنا، بیا هم پر دې خبرې کوو چې د ستاسو دغه کمی سیمې دي خیبر پختونخوا، پر دې باندې دې څه ممکنه سرات کېدی شي؟ خو یو اوریدونکی دوی ته اردو سړي مشي څوک خبرې کوي.
مامن صاحب زما له طرفه هم د مینې خلوص څخه ډک ډک سلامونه ومنه، دواړو خوندو ته ډېر ډېر سلام وړاندې کوم. مهربان افغان مسعودي عربستان نه.
ښه، مهربان صاحب ډېر ډېر سړي مشي څه بویل غواړي؟
مننه مومن صاحب، زه خو دا درته ویل غواړم، زه کابل کوم ورځ چې جمهوری حکومت ړنګ شو یا لاړ، نو په هغه ورځ باندې خو زموږ مزغو خو کار بالکل نه کاو، کنه ګولۍ بم خوړلې، دوه ورځې مو خوب هم نه ده کړی. خو مجبوري دا ده چې اوس موږ په دې ته په کار ده چې موږ مخکې سوچ وکړو. اشرف غنی بابا یو خبره کوله چې موږ به مخکې ځو شاته به نه ځو. اوس چې زه دا کوم کسانو سره زه کابل کې غږېږم، هغه وای هغه طالبانو چې کوم مشران هغه بار وګرځیدل، خلک یې ولیدل، غومره سختی نشته لکه مخکې ګیری باندې سختی وا، سندر بو یا گاډی تلاشی کول، موبایل کتل، نو حالات پسې نارمل دي. خو کدی نه وروسته کو دوی سختی کوم راواخیستله، دا به بیا د دوی ناکامي، دا به د دوی حکومت هم ډیر ونه چلیږي. او پاتې سه مخکینی حکومت په من صاحب زه خو کابل ته تلم، هغه مخکینی حکومت دومره ضعیف کمزوری سیستم کې روان شوی چې حکومت چې موږ زه په کابل کې دوه ورې دي ما چې بوویلې سلکه موبایل ما لاس کې نه سوی ګرځولی، امنیت خو بیخي ونه.
نه، تاسو د جمهوری حکومت یادوي؟
د جمهوری حکومت
هغه خو ستاسو په ووټ باندې راغلی او کنه ستاسو په خوخه باندې او کنه
موږ ته سوای چې موږ په ووټ خو راغلی موږ د سویلې کنه کچیرته هغه کې لیک منظم سیستم برابر
نه اسنه اجازه وخت دی راخه خبر او کړه چې یو کس ک خپل کور ته هم زی او هغه په د کور والا په خوخه نه ورزی او په زور ورزینو کې دې شي خپل کور والا هم د غسر مخالفت وکي، دغه ته څنګه ګوري؟
ومن صاحب سید دا خبره زته منم چې بالکل دوی په زور راغله، دا نو په کارموګه تمام ده نه وا، موږ ویل وټونه انتخابات پکېږي، خو دا کار وسو اوس خو څنګه وسو نو اوس په کار موږ تم دا ځوانانو ته یو خو چې موږ دا بیرغ باندې ګوره ځوانان ویخ دي، هغه دا څو ورځې تاسو ګورئ په جلال آباد کې، خوست کې، کونړ کې د بیرغ په سر باندې دوی راوتلي دي، حتی دوه درې وړ کې شهیدان هم سول. نو نن سبا ځوانان ویخ دي، د خپل حقوق پوښتنه به کوي، خوندې راوتلې وي، جلوس یې راایستلی وو، موږ ټول دا به موږ به دا داسې به غلي موږ نه پاتې کېږو چې دوی موږ سره ظلم کوي او موږ د دوی ظلم برداشت کوو. دا هغه وخت نه ده، دا 2000 یو سیستم کال د نړۍ کوم ذکر او موږ چیرته یو؟ نو اوس خو موږ دانس اوس خو دوه غلي دي، اوس خو موږ شپه ګوره ځکه خو د دوی رویه ته به موږ ګورو، هغه نه بعد به موږ ان شاء الله ګورو مخکې به ځو.
مننه ډیره زیاته مهربان افغان صاحب، ډیره زیاته مننه. او په فیسبوک باندې جلال وزیر لیکي چې د دې هر څه هدف په افغانستان کې چې سره روان دي، د افغانستان جنکۍ، د افغانستان ځوانان، هغه وروسته پاتې کول او هغه بیا د خپلو ګټو لپاره کارول دي. دغه سي مالیار پښتون لیکي چې زه د لکی مروت نه تاسو ته دغه خبره کوم چې زه د وختونه کوم چې او په افغانستان کې د امن راشي او هلته کې د داسې حالات را جوړ شي چې دغه سیمې دغه خلکو په خوښه باندې وي. او سناجاز اوس دې تر زو یو څو شېبې پاتې دي. موږ به کوشش کوو چې له نورو ځوانانو سره هم خبرې وکړو. ستاسې نه به زما دا پوښتنه وي چې دغه افغانستان کې چې کوم حالات روان دي که تاسو وګورئ په تېر وختونو کې د افغانستان د حالاتو په خاص توګه په پښتون میشتو سیمو باندې د پاکستان هغه ډېر اثرات پاتې شوي اوس څنګه ګورئ تاسو خپل راتلونکی څنګه ګورئ د یوې جینۍ په صفت باندې چې په جینکو باندې به څه اغېزه څه اثرات پرېوځي؟
ما سره یاره دا ده چې دلته چې کوم ملت پال دي کله چې کوم د ریاست غلط پالیسی غندی کله چې کوم چې په ملک کې د بنیادی انساني حقوقو پرچار کوي هغه ټول ته زیان رسي. دا تیر وختونو کې هم شوې دي، هدفي وژنې هم شوې دي، ملت پال هم ټارګټ شوې دي، مترقی سوچ لرونکي خلک هم ټارګټ شوې دي، جنکو سکولونه هم ټارګټ شوې دي، د خیبر نه واخله تر د وزیرستان تر د پېښور خیبر پښتونخوا هغه ټول دماکې هغه ټول حالات هغه ټول رعایت کوي. ځکه صرف یو سپیسیفیک یو څو سیزونونه درته وایم چې هغه وخت کې که ښځو د تیر وختونو کې کوم اواز پورته کړی دی هغه ښځې ټارګټ شوي هم دي، هغه د هغې کور والا هم ټارګټ شوي دي. او هغې کې سپیسیفیکلی زما ذهن ته چې اوس نوم راځي فریدا افریدی هم ټارګټ شوی ده چې د ښځو د حقوق خبره به یې کوله. په هغه وخت کې په سوات کې هم ښځې ټارګټ شوي دي، سندرغاړي یا هنرمندان هم ټارګټ کیږي، د صحت مرکزونه والوزي. لکه الټیمیټلی زور چې کم دی هغه ولس ته راځي، هغه به تعلیمي ادارې به هم الوزي، بیا به صحت ادارې هم دغه کیږي. انسانان د شک په بنیاد باندې زه درته وایم چې په سوات کې په دغه کې داسې خلک سره ما لیدلی دي چې اوه کاله هغه د فوج په کید کې تیر کړ، اوه کاله پسې ورته وایي چې ته غلط پتا شک غلط شوی دی غلطی نه راغلی، اوه کاله هغه په کیدو بند کې تیر کړ، دغه ذهني دغه کار نه کوي. داسې قسم حالات چې راشي او بیا هدفي وژنې کېږي، دماکي کېږي، دا ټول زور بنیادي توګه چې هغه زمونږ خاورې ته نو چې کله حمل ته ور لګېدل بیا ډیورن دواړه کرخه اړخته هم پښتانه افغانان چې دغه وژل کېږي. نو زمونږ یاره چې کوم دا هغه بنیادي توګه د دې سیزونو ده چې دا شی راځي د دې زور به بیا ټول زمونږ سیمې ته راځي.
سم ډېره زیاته مننه سنا اجازه تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکو. نړۍ مننه، ښه وختونه تاسو.
د افغانستان د یو تل پاتې سولې لپاره دعا کوو، ټول اورېدونکو هم دا دغه کوو چې یو دعا وکړي، یو کوششونه وکړي. او زما په خیال چې د اواز پورته کول نه علاوه موږ سره بل څه لار نشته چې دې خلاف اواز پورته شي. مننه.
سم ډېره زیاته مننه. نړۍ مننه ستاسو نه، ښه وختونه سنا اجازه.
مننه.
اوردونکو دا موږ سره د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخه سنا اجازه دوی موږ سره له پېښور د ټلیفون په کرخه وو. نن زموږ موضوع دا ده چې په افغانستان کې طالبانو نږدې یوې اونۍ قبضې ته پښتنې پیغلې او ځوانان څنګه ګوري. موږ سره دا وخت د قبایلي زده کوونکو سازمان مشر خیال زمان اورکزی صاحب د اورکزو د ټلیفون په کرخه راغلی دی. خیال زمان ډېر ډېر سلام. خیال زمان تاسو د افغانستان حالات څاري، شاوخوا نن شپږمه ورځ ده کابل طالبانو نیولې ده، د یو پښتون ځوان په صفت باندې قبایلي سیمو کې ژوند کوي، څنګه ګوري دغه حالاتو ته، د دوی د کارونو ته څنګه ګوري؟
لکه مخکې چې وګورئ په هغه ټایم کې خو موږ ماشومانو خو چې کوم تاریخ مو پڑھاو کو یا موږ هغه سټڈی په هغه ټایم و د نم سبا چې کوم دوی قبضه شو د افغانستان کې دغه هغه ته چې موږ وګورو نو په هغه یو دی کې ډېر فرق دی. فرق دا چې چې هغه ټایم کې دوی ډېر مطلب لکه خونریزي شوی وه، هغه ټایم کې دوی پانسیانې لګولې خلکو ته، هغه ټایم کې دوی ډېره غټه خونریزي کړې وه. دې ځل دوی ظاهره کړه چې موږ په امن مطلب په امن لارې باندې راغلو او یو نرمې طریقې سره ښه یو خپله قبضه ولګوله. اوس دوی وایي چې یاره مطلب موږ به سیستم چلوو، لکه جینکو ته به موږ جینکو تعلیم باندې پابندي نه لګوو، ښځو ته به د ډیپټیانو اجازت ورکوو. چې کم خلکو موږ سره یا جنګېدلي لکه دوی دا خبرې کوي، کم خلکو جنګ موږ سره کړی دی یا د افغانستان فوج دی، کم خلک دلته پاتې دي هغې ته معافي وشوه ټولو ته هر چا ته. نو لکه دې خدا خبرې اوسو کې بل خبره دوی دا وکړه چې یاره سیستم کې به موږ زاړه چې کوم عہدیداران مخکینی افغانان او مطلب لکه حمید کرده یا عبدالله عبدالله یا نور خلق چی دی دا با مونگ زن سر سیستم که اخلو نو دو دوی دا خبر و ریزلت خو لکه دوی چه کمی خبری که یا پا کم طریقه چه و سراغ لزمون خدا تا کو دا دو آگو
من تا غیو خیال زمان استاسو نبا دقا پختنه بی چه آل دا که دا ټوپک په زور باندې یو جمهوری حکومت ختم کړ شو د دغه بیا څه اثرات ګوري په پاکستان کې چې دغه څه اثرات مخې ته راتلی شي ځوانان بیا دغه ته څنګه ګوري پر دغه پوښتنه به ستاسو نه وي خو موږ سره یو اوریدونکی دی لومبی دوی ته ورستړی مشي څو خبر کوي
مننه مومن صاحب جلال وزیر یم د اماراتو څخه تاسو ته او ستاسو ملمنو ته سلامونه کوم
ډیر ستړی مشي جلال وزیر صاحب
قربان مومن صاحب خپل موضوع راوړی دا کا سوچ وکي مومن صاحب نن سبا چې کوم حالات روان دي یا کوم جنگ روان دي د مذهب په نامه کنه د دین او د اسلام په نامه نو الته خو افغانستان کې مسلمان دي که څنګه ځوانان دي او کفن دي او بل غټه خبره ده چې د دین او اسلام خو مونږ ته د خلکو نه دی راوړی دا خو مونږ ته په میراث کې پاتې شوی دی بل خبره دغه ده کنه چې کا آیا زمونږ ځوانان تعلیم مونږ کی کنه علم حاصل نه کی زمونږ خويندې نن سبا خو د دنیا هغه دور ختم شوی دی چې کوم مخکې دور و جنگونه به نن خو د کمپیوټر دور راغلی دی هر څه په کمپیوټر کېږي نو آیا دا به څنګه وطن به څنګه مخکې لاړ شي چې زمونږ ځوانان تعلیم مونږ کی زمونږ ځوانان زده کړې ونه کی زمونږ ځوانان انجینران نشي آیا طالب دومره سچتا پکې کنه چې دوی به وطن همدغه سي د ټوپک په زور وچلوي یا به دغه سي د دین او د اسلام په نامه به دوی دغه سي وطن نورم برباد کړي
جلال وزیر تاسو خپل فون مو بندوي همدغه پښتنه ز د خیال زمان ورزي په وړاندې ګم خیال زمان دوی دغه پښتنه راپور وکړه چې آیا طالبانو سره دومره اهلیت دومره عصري علم شته دی څنګه چې دوی د کمپیوټر یا د نورو دغه ذکر وکړو چې دوی به دغه خلک هغه مطمئن وساتي د افغانستان ولس
لکه دغه خبرو کې زه هم لګیا هم نو لکه دغه خبرو ته زمونږ هم سوچ ته لکه څنګه چې جلال بھائی خبرې وکړې دغه خبرې بالکل دا ډېر لکه سوچ فکر دې ته کول پکار دي دوی خو وایي چې مونږ به سیستم کې دغه خلک ځان سره اخلو چې کم خلک په سیستم کې ناست دي هغه مونږ نوکرۍ نه نو باسو نو لکه که دوی وایي چې نه دا سیستم مونږ په خپله چلو مطلب دوی سره چې کم طالبان دي یا دوی ته خپل مدرسو طالبان وایي یا نور دغه سي ورسره دي نو هغه خو بیا خامخا لکه ګورنمنت سیستم باندې نه پوهیږي ولې چې هغه انجوکیټډ خلک نو چې ان ایجوکیټډ خلک دي نو بیا به سل کاله وروسته هغه چې کومه زندگی مخکې سل کاله وروسته تیره شوې ده نو هغه سي خو نن سبا نه کیږي ولې چې افغانستان خو بیا ډېر نقصان سره او د زیان سره مخ شي او تباه او برباد وي او دوی به خپل حکومت هلته نشي چلول نو دغه تعلیم به نه بندوي دا خو به بالکل سوال نه پیدا کیږي چې دوی به بند کړي دغه کم سیستم چې په افغانستان کې اوس فعال یا مطلب ډیولپمنټ شوی دی دوی ته پکار دي چې نور هم دوی په الته وغو کې د پرمختګ لپاره یا لکه څنګه چې دوی وایي چې موږ د ملکونو سره تعلق جوړول غواړو زموږ دا اخیری دښمنی و زموږ نور دښمنان نشته دي پاتې نه دي نو موږ هم دوه وایو چې افغانستان ته د خدای بس نور د امن خدای راولي او الله پکې سوله راولي
ډېره زیاته مننه خیال زمان او رغزې صاحب تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکو خو وختونه تاسو اوردونکو دا موږ سره د کبلی زکونکو د سازمان مشر خیال زمان ورغز شه به له دوی خبرې تاسو ورته زمنګل موضوع په افغانستان د طالبانو نږدې یوه اونې قبضه ته پښتنې پیغلې او ځوانان څنګه ګوري همدې سره زوره نغه خبرونه پاتره سیږي خو وختونه د لا پامن